خبر سي
احمدي صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سدي رډيو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو وړاندې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنس د سولې په خبرو کې د پرمختګ پاړه اوریدل شي او په ورته وخت کې به واوري چې ولسمشر غنی په دې خبرو کې پر طالبانو د ملګرو ملتو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړنې پوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر وایي چې د ترکیې له چارواکو سره پر افغان سولې ګټورې خبرې کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په لټون کې له عراق غوښتي چې اعدامونه ودروي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه هیوادونه چې د پوځیانو پاړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه شته خپلواک چیرنه دی وکړي. د دغه کمیسیون مشه شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت په استفاده لطولو هغو هیوادونو چی په افغانستان کی پوزیان لرل او په اره دی نریوالو بشر دوستانه حقونو د نقص او د جنگی جرمونو تورونه موجود دی غواړي چی د دغو تورونو په اره خپلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان په دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا او انگلستان شاملی کشور هاست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشه د دي غشتنې پاړه څنې دی ویلي. اخلي اکبر د غشتنې په هغه ویډیوي پیغام کې کړي چې پکې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکو راپور په تړاو شغېدلې. استرالیا د نومبر په 19مه په افغانستان کې د خپل جنو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې پاړه یو ټکان ورکوونکو راپور خپور کړ چې لوی برخه د نه تې شپې کونه افغان ملکیانو وشنه ده. عبدالله وای د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو رغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس شاغلی عبدالله پرون له ولسمشر اردوغان سره وکتل. شاغلی عبدالله د دې لیدنې او ترکیې ته د سفر په اړه د ترکیې ټی آر ټی تلویزیون ته وویل
ترکیه د آسیا زړه استانبول پروسه پیل کړي. د افغانستان او گاونډیو درې اړخیزې غونډې جوړې کړي. همدا راز یې د یو دور خبرو د کوربتو وړاندیز هم کړی. څه چې ما ترې وغوښتل هغه دا و چې دا هڅې ډېرې کړي.
عبدالله زیاتوي چې د افغان سولې او ثبات په تړاو د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلبول ډېر مهم دي. هغه تر دې مخکې د همدې هدف لپاره پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي. پاکستانی چارواکي وایي د احمدجانو مصیبې له شکایو یو غړی پرون د یو بریدګر په ډزو سره وژل شوی. پیښه د پنجاب په سنگلهیل سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره یو شپاړس کلن هلک د احمدي جماعت په غړي ډزې کړي. بریدګر د پولیسو لخوا نیول شوی او ویل دي ځکه یې په احمدجانو برید وکړ چې د په خبره اسلام ته سپکاوی کاوه. ویل کیږي چې وشر شوی کس طاهر احمد نمیشي، عمر یې یو دېرش کاله و او ډاکټر و. د شپاړس کلن بریدګر په ډزو سره د وژل شوي طاهر احمد د پلار په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د احمدي اقلیت ویاند سلیم الدین دا برید غندلی او ویلي دي چې احمدیان د خپلو عقیدو په خاطر تر برید لاندې راځي. هغه زیاته کړې چې د عمران خان حکومت په سمه توګه له دوی دفاع نه ده کړې او په وروستیو څو کلونو کې پرې بریدونه زیات شوي دي. ایرانی چارواکو ادعا کړی چې ځواکونه په فارس خلیج کې یو کشتی له درې لکه لیتره تیلو سره درولې ده. فارس نیمه رسمي اژانس راپور ورکړی چې پر کشتی د پاناما بیرغ ولاړ وو او په خبره چې ناقانونه تیل انتقالول. د راپور له مخې د کشتی لس بهرني عمله نیول شوې دي. ایران وایي چې د تیلو له قاچاق سره مبارزه کوي. د راپورونو په اساس د ورځې څه باندې لس میلیونه لیتره تیل له ایرانه په قاچاق وړل کیږي. د روس پوری د ایران لخوا په فارس خلیج کې د دې کشتی د درولو په تړاو څه خبرګونونه نه دي خبره شوې. خو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو ایران ته په وار وار ګواښ کړی چې بیړیو ته له مزاحمته لاس واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې جګړه ځپله یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د انټونیو ګوتیرش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د جمعې د ورځې د خبرداري په داس وخت کې ورکړل شوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو د دې ته چمتواله نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لیست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړ ایران فشار زیات شي. یمن په عربي هیوادو کې تر ټولو خوار هیواد دی چې په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډیر کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغه کړي چې د پلټونو په لړ کې دې پایلې ته رسیدلي چې لسکونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم شوي او اعدام شوي دي. دغه پلټونکو ویلي چې 4000 بندیان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي او له دې ډلې شای 50 کسان را روانه دوشنبه اعدام شي. د راپورونو په اساس بندیان ډیری وختونه له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرمیژنو په وخت د هغوی د ځورونې شکایتونه چا نه دي څېړلي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
We have heard this week that possibly the two parties
مو کاندا اونای واوریدل چی امکان لري دواره خواوی په طرز العمل باندې موافقه تنکتیوی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد د افغان سولې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. بلور ته ولسمشر غنی له امنیت شورا غوښتلی چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې سولې وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. په اسلام آباد کې د افغانستان په خانه مرستيال سفیر وای د سولې په برخه کې د پاکستان په خو هم له افغانستان سره ژمنې کولې.
نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوه دی او نه په هغه توګه باندې دوی حسول شوې دي چې د سولې پروسه کې مومد واقع شي.
شغله شمس د اسلام آباد نه بيو شمنو ته هم د شک په سترګه ګوري کدا سی وی ولې پاکستان ژمنې کوي. د پکتیا بسګران مرستي غواړي.
موږ د زراعت نه دا غواړو چې موږ ته خیس لاسي تخونه راکې د مونو د باغونو دوا وراکې یخه خونه رده جوړې کې.
او نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده.
ا دې فرزه چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم.
د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا شخ وکړ چې د سولې د خبرو د بریا لپاره دی طالبان تر فشار لاندې راولي او بندیزونه دی پریولګوي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی ځانګړي غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري د وینا پر مهال د خبري وکړې. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استاد دی برولاینز په افغانستان کې تاریخواله زیاتو بل خو په دوحه کې د مرکچي ټیمونو ترمنس د زیات پرمختګ یادونه وکړه. سفی الله سنگزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې د بحث اصلي ویناوالو د سولې او ثبات راتلو لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. غونډه په دې عنوان جوړه شوې و چې امنیت شورا په افغانستان کې د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره څه کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه او په خپله وینا کې د سولې لپاره د افغان دولت له هڅو او د دې خبره قربانیو یادونه وکړه. ولسمشر غنی طالبان تورن کړل چې له 6 فبروري راهیسې د نرمښت پر ځای له تشدد کار اخیسته او ګڼو افغانانو ته مرګ ژوب لاړولې. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د پر طالبانو بندیزونه پلي کړي.
I would request the council to stress the effective
زله شورا څخه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره د کلیدي وسیلې په توګه د بندیزونو په بشپړ او غیزمن پلي کولو باندې ټینګار وکړي. طالبانو تر دې د مټاکلي شرایط نه دی پوره کړی. بندیزونه یوازې هغه وخت مسؤلیت لرلی چې د ټولو لخوا پلیسی او په وسنی میکانیزم کې په هر ډول بدلون باندې غور باید یوازې هغه وخت وسی چې د سولې په پروسې او د هغې په پایلو کې د پام وړ پرمختګ راغلی وي چې موږ لا تر اوسه داسې څه نه دی لیدلی.
which we have yet to see.
طالبان په دې ډلې باندې د بندیزونو د پلي کولو لپاره د افغان ولسمشر د تازه څرګندونو په خبرګون تر دې دمه څه نه دی ویلي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی ځانګړې غونډه کې ولسمشر غنی د قطر په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د مرکچانو خبرې ښې وبللې، خو نیوکه یې وکړه چې د اوربند د ټینګښت هیله یې نه ده پوره کړې. د غونډې بله ویناواله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشره دیبورا لاینز وه. د اغلی لاینز د وینا یو مهمه برخه د قطر په خبرو څرخیده.
We have heard this week that possibly the two parties
موږ هم دا اونۍ واوریدل چې امکان لري دواړه خواوې په طرز العمل باندې موافقه ته نږدې وي چې بیا به اجندا باندې بحث ته لار هوار شي. دا به یو ډیر لوی پرمختګ وي. د دغه نوی باب په پرانستلو سره باید نړیواله ټولنه وګوري چې څنګه دا هڅې پیاوړې کولای شو څو سوله د یوې واقعي بریا چانس ولري.
دا افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. لڅ باندې دوه میاشتو خبرو اله اوس د زینو پرمختګونو خبرونه راځي. د فرانسې خبری اژانس په پاکستان او دوحه کې د درو طالب چارواکو په حواله چې نغواړي نمونه افشا شي، خو د دوحې د خبرو په جزئیاتو خبر دي، راپور ورکړی چې موافقه ډیره نږدې ده او ښایي په څو ورځو کې ګډه اعلامیه خپره شي چې ورپسې به رسمي خبرې پیلېږي. د فرانسې خبری اژانس په دوحه کې د افغان دولت د یو چارواکي په حواله هم ویلي چې دواړو ټیمونو اختلافي مسایل هوار کړي. د راپورونو له مخې طالبان د حنفی فقه او حمله امریکا سره د طالبانو د تړون اساس ګرځول دوه مهم مسایل بولی. ویل کیږي چې په تیرو دوه میاشتو کې اصلي لانجې په همدغو دوه مسلو وي.
بل لور ته د افغان سولې په تړاو پرون افغان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړي چې د سولې له هڅو سره به مرستندوی وي. د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوی سند کې راغلي دي چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي. اسلام آباد په دې برخه کې څه کولای شي؟ په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخوانی مرستیال زردوش شمس چې اوس په بریتانیا کې وسراته وویل چې اسلام آباد ډیر څه کولای شي، خدای فکر نه کوي چې نوی ژمنې ته هم پاکستان ژمن پات شي.
دا غي دلیل دی چې په هم لیدلې دي چې د سولې په برخه کې که پرمختګ نه کیږي، نو دا غي د پاکستان خواته دلیل دی چې واضح خبر د طالب دی او یا هغه وسلوال دي چې هغه د پاکستان د ملاتړ نه برخمن دي. نو پوخا هم پاکستان ژمنه کړې وه په هغه مذاکرو کې چې د افغانستان حکومت سره تیرو دوه درې کالو کې، یا حتی د ترلسو پورې د کرزي صاحب وخت کې هم وو، په هغې کې هم پاکستان بیا هغه تعهد نه دی ښودلی، نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې مومد واقع شي.
که پاکستان نه غواړي چې په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي، ژمنه ولې کوي؟
پاکستان وخت په وخت افغانستان مصروفه ساتلې ده او یو دلیل دا هم دی چې دلته د امریکا غوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې بهبود پیدا کړي خیشي، چونکه امریکا دلته یو قوي سهم لري، دلته هغه حضور لري او په یو وخت کې د پاکستان سره مخې اړیکې لري. پاکستان دې د پاره چې امریکا ته او حتی نورو نړیوالو ته وخی شي زه خپل هڅه کوم افغانستان سره د اړیکې خو ساتلو، نو د هغې د هڅو دا یوه برخه ده. بیا هغه پروسه داسې ده چې بیا دا تعقیب شوي نه دي او که تعقیب شوي هم دي پاکستان ته بیا نورې بهانې پیدا کوي، مشکلات او شینه ستونزې ذکر کوي چې په دې بنیاد باندې دا نه دي
شوی. لکه څنګه چې تاسو د مرکې په پیل کې اشاره ورته وکړه چې تقریبا په لسو کلونو کې پاکستان یا تر لسو کلونو هم په ډیره موده کې پاکستان بیا بیا ژمنې کړې دي، که پاکستان عمل پیونه کې په کابل کې د افغانستان حکومت څه کولای شي؟ آیا ممکنه ده چې د نړیوالو له لوري تر فشار لاندې راولي؟ آیا کوم په دغه سندونو کې کوم تضمین وي؟ څه کولای شي او کابل باید څه وکړي؟
اوس بیا هم د بدبختۍ زیاده ده چې هغه وخت چې د افغانستان حکومت سره نسبتا د نن په پرتله زیات اپشنونه او زیات فرصتونه لرل، هغه نن د افغانستان حکومت سره ډیر کم دي. تر ټولو مهمه خو دا ده چې په تیرو کلونو کې د پاکستان څنګه چې ویل کېدل چې اوس انزوا ته تللی دی، دا هم د دلیل ده چې د امریکا سره اړیکې خینوې. افغانستان یو حد ته دا موضوع رسولې وه نړیوالو ته، په ځانګړې توګه امریکا ته قناعت ورکړی و چې د موضوع د افغانستان د نام نه، په افغانستان کې د جګړې عمدان سر د پاکستان لاسوهنه ده. خو دلته بدبختانه په تیر سو کلونو کې بیرته پاکستان خپل د غاړی کې د امریکا سره او د نورو نړیوالو سره ورغوله. افغانستان دلته اوس یو څه ضعیف موقف کې واقع شو. مونږ تاسو ولیدل چې د کال په شروع کې چې امریکا د طالبانو سره په کم شکل باندې د توافقنامه لاسلیک کړه، نو هغه کې د افغانستان حکومت ضعف معلومېدو. اوس متاسفانه د حکومت سره آپشنونه کم دي،
فکر نه کوي چې په تیرو دوو کلونو کې چې څومره پاکستانی چارواکي کابل ته راغلي دي هیڅکله هم نه و راغلي. دا بیا په عین وخت کې دا معنا نه لري چې پاکستان هم تر ځینو فشارونو لاندې دی.
نه طبعا، خو دا هغه هڅې دي چې که عملا پاکستان اقدام هم نه کوي او موږ ته څه نتیجه لاسته نه راځي. ولې د پاکستان د ډیپلوماسۍ هڅې دي دا چې دوی دنیا ته ښیي چې زه خو لګیا یم خپل کوشش کوم. ولې موږ د دې نه زیات د پاکستان نه توقع لرله او لرو یې، ځکه چې په یوازې تک راتګ باندې، په یوازې دغسې بهیرونو باندې د مذاکرې چې په هغه باندې وخت ضایع شي، زه به دا ووایم هسې وخت تېرولو او په افغانستان کې د هیلې د تویدو بهیر پرې نه ودرېږي، نو هغه خو بې ګټې دی او په ثابت کې هم دغسې شوي دي.
شمس صاحب ډېره مننه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. د پکتیا بزګران او مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. دوی سړی او شنی خونی کرنیز ماشینونه بزګرانو ته په وخت اصلاح شوی تخمونه ویش او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې ورسره مرسته له خپلو اساسي غوښتنو څخه بولي. بل لورته ځایي چارواکي وایي چې د کرنې په برخه کې ځینې کارونه شوي او نوي پروګرامونه هم تر لاس لاندې دي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د پکتیا بزګران وایي چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د کرنې د برخې پرمختیا او ښکولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د بزګرانو سره د کرنیزو ماشینونو، اصلاح شویو تخمونو، د نباتي ناروغیو د درملو او د میوو او ترکاریو د ساتلو لپاره د سړو او شنو خونو د جوړولو په برخو کې همکاري وکړي. یو تن بزګر خلیل الرحمن آزادۍ رادیو ته وویل پکتیا ولایت بیلابیلو ترکاریو او تازه میوو لپاره مناسبه آب و هوا لري.
غواړو چې موږ ته ښه اصلاحي تخمونه راکړي، د مڼو د باغونو دوا راکړي، یخې خونې راته جوړې کړي، چې آینده په کې د موږ د مځکو د حاصلات ډېر لاسته راوړو.
د حبیب الله په نوم یو بل بزګر بیا په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو او ماشینونو د نشتون ستونزه یادوي. نوموړی وایي کچیري بزګرانو ته په اوږدمهاله پرونو د ټراکټرونو په ګډون نور کرنیز وسایل ورکړل شي، دې ولایت کې د کرنې برخه به په چټکۍ پرمختګ وکړي.
زراعت نه ټیکټر دیوار کې د قانون ته غریبان دي کومکونه چې کوم بخش کې دوی کوي هغه ورسره وکړي. د ټولو سره
د پکتیا د ولایتي شوراغړي هم د بزګرانو غوښتنو ته په کتو وایي چې د نورو ولایتونو په شان د دې ولایت له بزګرانو سره اړینې مرستې نه کیږي او تور پوری کوي چې په راغلو مرستو کې هم عدالت نه تامینېږي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل ول
لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې کیږي په پکتیا کې زراعت په هیڅ کله په هغه شکل نه دی کړی. دلته اکثره توزیګان کېږي، هغه د ملک او د وکیل په پنوم کېږي. تر ډیره حد مستحق سړي سره نه زراعت روابط لري او نه زراعت ورسره لار لري نه ورسره کومه کېږي. دلته ټول واسطه او ملک بازی او وکیل بازی ده.
د بزګرانو یو مهمه او همیشنۍ غوښتنه داده چې دوی ته اصلاح شوی تخمونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. د ګردیز خار یو بزګر سید نبی صدیقی وایي
وخت کشت او زره تخم بسیار
د غنم لکره ډیر وخت تیر شوی. کاش کی و میاشت مخکې بزګرانو ته ویشلی وای، خو مسؤلین وویل چې دا غنم د حمل په میاشت کې هم کرل کیږي. خو بزګرانی په هر حال کری
میکارن بر شکل کې باشه یاد ما
کڅه هم د پکتیا بزګران د دې ولایت کرنې برخې ته پاملرنه لګخي. خو بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز او څوار لسولو سوالایي کې شپږ نیم زره بزګرانو ته د اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د پکتیا د کرنې رئیس محمد دین مومن وویل
په دې سره به پکتیا او په ټولو ولسوالیو کې شپږ زره پنځه سوه شلو دیاقینو ته به دغه غنم توزیع شي چې دوی به وکړي او د دوی سره په البته دغه غنم په شپېته فیصده سبسایډي باندې توزیع کیږي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې بزګرانو ته د کرنې په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا دی والی ویان عبدالرحمن منګلوول په ډیری ولسوالیو کې د شنو او سړو خونو جوړولو پروژې روانې دي او ځینې یې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي د پکتیا په اړوندو سیمو کې به د هماغه ځای د کرنیز پیداوار سره سم د کرنې د پرمختیا لپاره اساسي پلانونه طرحه او عملي شي.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي اسمت ساروان کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه له بریتانیا څخه د څېړندو غوښتنه دا د ګارډین بریتانیي ورسپانې د یوې لیکنې سرلیک دی چې لیکلي دي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له بریتانیا غوښتي چې د استرالیا په پل پل کشیشتي. استرالیا د خپل ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو دوسیه پرانیستي او ویلي دي چې دا پوځیان د نه دیرش ملکي افغانانو یا جنگي اسیرانو په وژلو تورن دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بریتانیا هم باید دا ډول اقدام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر په استرالیا کې شویو تحقیقاتو ته په اشاره ویلي چې له هغو څرګندیږي چې دوی غیر بشري او بی رحمانه اقدامات کړي دي. بریتانیا زرګونه پوځیان په هلمند کې لرل خو د 2014 په پای کې وایستل. په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو د حضور په کلونو کې په دې ولایت کې خنډونه نښته شوې دي. شهرزاد اکبر وای بریتانیا او نور هیوادونه چې په افغانستان کې وسلوال ځواکونو په جګړه کې ګډون کړي باید د ملکی افغانانو پر ضد د تاوتریخوالو او د بشري حقونو ضد اقداماتو په اړه آزاد څېړنې وکړي. د استرالیا ایشین لایټ خبرونه بیا د خپل هیواد د صدر اعظم داشمن خبره کړي چې وای د افغانستان د جنگي جنایت په برخه کې به عدالت پزای کړي. صدر اعظم سکاٹ موریسن ویلی د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو له لوري شوی جنگي جرمونه به په جدي ډول تعقیب کړي. د پخوا ویلی و چې دا ډیر سخت تورونه دي او تر هغه به تعقیب ته دوام ورکړي چې عدالت پزای شي. اکونومیست مجلې بیا په افغانستان کې د جګړو د تیزیدو په اړه لیکنه خبره کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی. د دې مجلې پر اساس اوس د جګړې د لیدو لپاره ضرور نه ده چې څوک لري سیمو ته لاړ شي. له کابل یوازې 40 کیلومتره لري په میدان ورته کې طالبان لیدل کیږي. تمو چې د امریکایي پوځانو لوټلو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یې دوه سره په افغانستان کې تاریخواله کم شي خو د دې خلاف ورس په ورس د جګړې اور توت شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو ویلي چې په عراق کې د ترهګریزو جرمونو په تړاو د غیر عادلانه محاکمو په پایله کې لسکونه کسان اعدام شوي. دوی اندیشنه شي چې شاید عراق حکومت د غیر عادلانه محکمو د حکم لمخي ګڼ نور کسان هم اعدام کړي. صفی الله سنکسای راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې خپل نړیوال مسؤلیتونه درک او ژر تر ژره دي د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه ورسره له هغه کړي چې د پلټونو په لړ کې د پایلې تر رسیدلی چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم او سزا پرې پلی شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پلټونکو ډلې په یو اعلامیه کې ویلي بندیان ډیری وخت له لومړنیو حقوقو محروم شوي او د پښتنو ګرویګونو په وخت د هغوی د زورونې شکایتونه چا نه دي څېړلي. پلټونکو ویلي په عراق کې 4000 تنه په اعدام محکوم دي. له دې ډلې د دوی په خبره ښایي د دوشنبه پر ورځ 50 تنه اعدام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر رئیس سازمان ویلي د نومبر په 14 په یو ورځ 21 کسان اعدام شوي او تر هغه مخکې د رويټرز د راپور لمخې په اکتوبر کې 21 کسان د ناصریه په مرکزی زندان کې چې په الهود محبس مشهور وو هم اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د پلټونکو د اعلامیې لمخې 4000 کسان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. که چیرته د دغو بندیانو د اعدام حکم لاسلیک شي ویره شته چې یو واری به په ټولو باندې سزا پلی شي. د عراق حکومت تر اوسه پورې د بشري حقونو د دغو پلټونکو د اعلامیې او غوښتنو په تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان مشر میشل باشلیت 13 اونۍ په عراق کې د 21 کسانو تر اعدام وروسته له عراقي حکومت وغوښتل چې پاتې اعدامونه دې بند کړي. میرمن میشل زیاته کړې و چې دوی د عادلانه محکمې له اصولو د سرغړونې، د دفاع د ښو شرایطو د نشتوالي، په اعترافونو باندې له حد زیاتې اتکا او د پرله پسې ځورونو ګڼې ادعاوې ثبت کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن په نړۍ کې د تلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان هغه هیواد دی چې شل کاله مخکې پکې یو تلویزیون او هغه هم بند و. اوس پکې څلور نوي تلویزیونونه فعال دي. دیوان نادر راپور لري.
په یوویشتمه پیړۍ کې تلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خبرونه پیل شوې، خو د سور ومی کودتا وروسته د نور محمد تریکی د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو تلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو تلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرید. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره سلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې واز لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټلویزیون رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو ځانګړي توګه هغو رسنوی ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډیره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډیر اغیز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګ ګرده په نړۍ کې د رقابت زمينه تلویزیون لپاره ډیر لکسوي ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغیزناک رسنۍ ده ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي رادیو ته وویل
حاضر فرزه چې د شپې زما 2 ساعت از تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعت از اختصاصوم تلویزیون لپاره څه د لپاره د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې پرافه خستګی مته وشي.
ډیر خلک په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنیو لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي او نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکو د تلویزیون له مسولینو غواړي چې د ښکار د خکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډیر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ په خوانی افغان لیکوال او ژورنالیس عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر لارخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت لارخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کارو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیره د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشرات د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځنګړې توګه د تلویزیون لپاره سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشن فکری یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه بشتون و نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1999 میلادي کال کې د نومبر 28 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جراح د کونړ لمانوګي ولسوالي پر استول اس ام اس کلی کې طالبان سوله او امنیت نه غواړي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالي څخه لیکي د الیاس تای له وشلو سره د هلمند خلکو ژغ چوپ شو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ک امریکا خپل ځواکونه وباسي افغان پوځیان د افغانستان امنیت ساتل شي. عبدالرحمن لیکي طالبان به کله دا اعلان کوي چې موږ په افغانستان کې اور بند کړو. عبدالعزیز غالب له هلمند د استرالیوي ځواکونو د بشري جنایت موضوع ته اشاره کړې ده خو نور څه په دې کې نه دی ویل. اته به چې د شتخ خښوي د سړي رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او د ګبړې اچار تفریح پروګرام هم لرو. خو اوس لړ خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای ټول هغه هیوادونه چې د پوځانو پاړې لنډیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تور نشته خپلواک سیړنې دی وکړي. د دې کمیسیون مشه شهرزاد اکبر دا خبره وکړه. عبدالله وای د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو راغند خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس شغری عبدالله پرون په انقره کې له ولسمشر اردوغان سره وکتل. پاکستانی چارواکی وای چې د احمدیانو مسبیل شکایو یو غړی پروند یو بریدګر په دزو سره په پنجاب کې وشل شوی دی. ایرانی چارواکو ادعا کړې چې ځواکونه په فارس خلیج کې وکشتي لدری لکلی تر تیلو سره درولې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامونو لاس واخلي. جرمني د نورنبرګ د مشهور محاکمې 15 مکلي زول مانځله. د نازی آلمان مشران د 1945 کال د نومبر په شلمه تر دویم نړیوال جګړې وروسته د جرمني په نورنبرګ ښار کې محاکمه شو. او سجرادو په منځنۍ سپه دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل عالم او غزنی شارون کې سجرادو د اف ام په 3.5 نیول شي. د سجرادو پر روان خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچار تفریح پروګرام درو. خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخ کړو د کور کلی پروګرام
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان ملیدلی چې په کور کې د وسلې ساتلو سربیره لوبي هم ورسره کوي؟ دغه کار کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلای شي؟ نن هم دا موضوع سیړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د کورنۍ چارو د وزارت له یو تن مسول سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوښ شي. قدرمنه دوستانو، په پرمختللو ټولنو کې د کور مشران هغه څه په کور کې ساتي چې د کور ټولو غړو ته یو پیغام ولري، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هر څه چې د مشرانو خوښ وي هغه کور ته راوړي. چې د دې جملې څخه یو هم وسله په کور کې ساتل دي چې ځینې خلک دا یو حدود بولي چې په کور کې وسله ولري او ورسره لوبې وکړي خو په بدو عواقبو یې نه پوهیږي. داسې کسان هم شته چې خپله یې په خپله وسله ځانونه معیوبه کړي او یا د کور غړو ته ستونزه جوړه کړې ده. د دې سبزولوس والی اوسیدونکی محمد محمد شعیب هغه څوک دی چې خپل ځان په وسلې خو کړی. نو موړی وای چې د وسلې څخه ډیره بده خاطره په ذهن کې لري.
یو بده خاطره لرم، داسې لاس کال یو لاس کال نه وم چې ماما زوی مې دولتي کار کوله، سالای کور ته راوړی و. کله چې سلام واخیستې ما وکتل، ډیر مې خوښېده چې سالا واخلم، ځان سره مې سالای سره بازی وکم. کله چې سلام واخیستې ما فکر نه کوم چې دې باندې مرمۍ تیر شوی. هغه مې کله چې وختو چې خلاص یې کوم شاجور تی وباسم، هغه راس کړ ډس فایر سو پیخې کې مو لګید او خې مې لږ زوبل شو. داسې دومره په تکلیف شلم چاین سرات مې تر خارج پورې ورسېدم. او سالا سره لوبه کول ښه خبره نه ده. کله نور رال کال کا وګوري خپل ارقم ورزشونه کولای شي. زه د خپل د زړه ورزش نشم کولای، لکه چې فوټبال مې خوښیږي، والیبال مې خوښیږي، زه نشم اوس کولای کارونه. فکر مونږ نه کوو چې مرمۍ داسې به تیر شي، داسې به اسانه ډز وشي. اوس مونږ خوښیږي نه پکې لاس وایم نه د مغې له خاطر. نظامی وظیفه راته ډیر پیدا شو، خو د سالا له خاطر لاړ نه شو.
ځینې خلک بیا وسلې سره لوبې ځان ته ویاړ او میړانه ګڼي، چې ګواکې زه له وسلې څخه ویره نه لرم، چې همدې میړانې او ویاړ بیا په لوی سرخوږي اخته کړي دي. داسې هم شوي دي چې یو کس په ټوکو یا شوخۍ یو ملګري ته وسله نیولې او ترې خطا ډز شوی دی، چې دا کار د لویو دښمنیو او جنجالونو سبب شوی دی. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي:
څومره د مخکې زمونږ یو کلیوال و، هغه سلا کور ته راوړې وه، دا سلا یې واغېستله، تل چې پاکې کنه یو دوه ورځې پکړې بیا پاکې کې، بیا د شاجور ته نوېست دې کې مرمۍ تېره شوې وه. د ده فکر نه و، هغه زوی راغی، زوی چې راغی نو دی نو پوه نه چې دې کې دانه تېره شوې ده. د شو ټونی ولا ولم دی ولم دی، هغه ته سکه هغه دغه مطمئن چې دغه شاجور مې استلې ده، او هغه مطمئن چې شاجور استلې ده. هم د شو ټونی ولې و څنګه چې بس ماشره کښه ټاکې سي دغه ته ولګي دغه کې سټ کې مرمۍ وته چوتله بس مده جيب په جو شټې ده مازغیم باد بس لا و شټې ده.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو سمنوال ولی محمد وای چې خلک د بیلا بیلو دلایلو لواجه په کور کې وسله ساتي. ځینې خلک د شوق لواجه او ځینې نور بیا د ضرورت په اساس چې پامنيتي ورګانونو کې دند لري نو وسله کور ته لزان سره راوړي. او دا ورسته نام نی او غلاوی هم خلک دې ته اړکړي چې وسله په کور کې وساتي. نو ما وړه زیاتوي
دلته په افغانستان کې خصوصا د کابل په خار کې غلاوی ډیر دي، قتلونه ډیر دي، هدفي وژنې ډیر دي په افغانستان کې. نو خلک دا کوشش کوي چې یو میل ټوپک د ځان سره په کور کې وساتي. کله چې یو څوک د دوی په کور مثلا ورځي یا تعرض کوي، دوی کولی شي د خپل ځانه د خپل فامیل نه د دې ټوپک په واسطه دفاع وکړي، د ناموس دفاع وکړي. نو دا هغه عوامل دي.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې وسله خپل یې وستونزه ده، نو ځکه یې ساتل په کور کې هم لازم نه ګڼي. خو بیا هم که ځینې خلک د ضرورت له مخې وسله په کور کې ساتي، نو باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. په دې هکله د نظامی چارو کارپوه محمد نسیم جبار خیل داسې څرګندونه کړې دي:
کور کې ټوپک وي نو دغه ساتنې ته باید د کور فامیل یا د کور رئیس یا د کور ټول غړي به ډېر متوجه، ځکه ټوپک باید داسې ځای کې کېښودل سي چې هغه فقط مغه د کور مشران هغه ته لاسرسی ولري، نه ماشومان یا سیاسري یا څوک سي دې سره بلد نه دي. نو په دې خاطر باندې ټوپک ایښودل داسې یو ښه مسون او امن ځای کې ده. کله کله ضرورت پېښېږي چې ټوپک پاک سي یا راواخیستل سي وکتل سي، نو په هغه وخت کې باید داسې یو ځای کې دا ټوپک پاک سي نور د فامیل اوس هلته نه وي. که موږ ډېر لیدلی دي خبر سوي یو چې د فامیل په منځ کې هغه کور والا ټوپک راخلي، پاکۍ یې میلې پاکۍ یې کارتوس باسي ونه باسي، نو په دغه وخت کې یو پیښه منځ ته راځي او په نتیجه کې مرګ او درد پیدا کیږي. نو د ټوپک سره به ډېر احتیاط وکړي. لوبې خو څه کوي نو معمولا بیا نو مشکلات پیدا کوي، ځکه ټوپک خو د لوبو شی نه ده. ټوپک خو څه پښتانه وایي ټوپک خو داسې یو شی چا په لاس ورکې هغه ورانه کوي، هغه مرګ پېښي، درد پېښي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی غلام نبی بیا وایي چې په کور کې باید هغه شیان وساتل شي چې د کور د غړو په روحیه مثبت اثر ولري. نوموړی په کور کې د وسلې په نه ساتلو تاکید کوي او زیاتوي:
په کور کې اسلحه ساتل ډیر خراب کار دی. زمونږ د اولادونو ذهنونه اسلحې سره هغه کېږي. موږ باید خپل اولادونه په داسې یو هغه روحیه په تربیه کړو چې د اسلحې په مقابل کې حساسیت وکړي. نو دې په خاطر چې موږ امنیتي قوه لرو، زمونږ امنیت او زمونږ د محیط امنیت، امنیتي قوه پولیس لرو، امنیت لرو او د اردو لرو، زمونږ امنیت، موږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. ضرورت په حالت کې موږ امنیتي قوه لرو، باید امنیتي قوه ته خپل هغه د مشکل امنیتي قوه سره شریک کړو. هغه امنیتي قوه چې په موږ باندې کوم مشکل ماته راځي، هغه باید امنیتي قوه د منځ یوسي. موږ باید په کور کې اصلاح ونه ساتو. د کور کې اصلاح ساتل د اولادونو په ذهن باندې ډېر تاثیر کوي. اولاد مجبور کیږي چې غټ شي، اصلاح نه کار واخلي. موږ باید اولادونه خپل داسې تربیه کړو د سلا په مقابل کې باید نفرت ولري، چې نور زموږ په ملک کې ځای کړو. دا نه یو محبت وي، یو شفقت وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نن مې حاجی محمد شریف شریف دی، اصلي کونړ ولایت اوسیدونکی یم. پهلم په یوشتمه ناحیه کې اوسېږم. یاره اصلاح خو خانه ده، ځکه چې دا څلوېښت کاله د هیواد کې ټولې ناخوالې چې دي اصلاحې او د دې نام نه یو د دې د وجې اصلاحې را پیدا شوې دي. خدای دې ملک کې سوله امن راولي، اصلاح ښه نه چې کور کې وساتو، باید چې کور کې قلم وساتو، خپل بچي او ځان د وطن مطلب د قلم د وجې نه مخې ته یوسو مخې ته لاړ شو.
نوم می خان ده، اصلی د زابل ولایت اوسیدونکی یم. اسلحه ساتل خو موږ خپله ساتو، خو له مشکلاتو سره اوس مشکلات نه وي، بیا اسلحه په کور کې ګټه نه لري، څوک یې وساتي.
نوم می شفیع الله د کابل اوسیدونکی یم، فعلاً په ساپیکوټ کې اوسېږم. اسلحه خو ضرر رسوي، اسلحه ساتل ګټه نه لري بغیر د تاوانه، نه باید په کور کې ونه ساتل شي.
ګرانه دوستانو، دا چې په کوم منظور په کورونو کې وسله وساتل شي، مسؤلینو د غیر قانوني وسلو پر راټولولو کې کوم اقدامات کړي، دا د تورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورنۍ چارو وزارت لویان طارق آریان څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغه کسان چې په نظام کې کار کوي، یعنی د دولت په نظامي برخه کې کار کوي، آیا دا حق لري چې خپلې وسلې خپل کورونو ته ځان سره ویسي؟
ښه، په نظام کې خو په مختلفو رینکونو او درجو یا رتبې هغه کسان چې کار کوي دا فرق لري، چې ځینې سیاسیون ده، ځینې د مونږ جنرال صاحبان ده، او ځینې هغه لوړ پورې چارواکي دي چې هغوی یو سهمیه لري د خپلې د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې، چې محافظین هم ورته سهمیه ورکول شوی دی او تسلیحات او صلاح هم ورته ورکول شوی دی، چې د هغه په اساس کولی شي چې هغه خپلې ځان سره وساتي او خپل امنیت خاطر.
اریان صاحب، په دې وروستیو کې د غیر قانوني وسلې هم ډېر شوې دي، او د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟
موږ تاسو ته څلور کلورو کې یو جګړه تاریخ لرو چې خلک په دغه جریان کې ځان سره وسلې درلودلې، او موږ په تېر یو کال کې سلګونه وسلې راټول کړې دي، او هغه کسان چې دغه وسلې ځان سره ګرځولې دي هغوی هم په بند کې دي یا دوسیې رسمي شوی دی، څارنوالۍ کې سپارل شوی دی. څارنوالۍ او عدلي قضایي ارګانونه د هغوی پر وړاندې خپل قانوني چلند کوي. دا تاریخ د جګړې موقع او مشکل ده چې تر اوسه هم ځینې کسان غیر مسؤول کسان دي چې ځان سره وسلې ګرځوي. که چیرې موږ متوجه شو، که چیرې موږ ته راپور موجود وي مونږ سره، مونږ د هغوی پر وړاندې کلک درېږو، او دا خو یو غیر قانوني کار ده او مونږ د هغوی پر وړاندې کلک چلند کوو.
پایندکس پلان لري د کورنیو چارو وزارت چې دغه وسلې لا پسې راکمې شي، ځکه چې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي خصوصا کورنیو ته. دغه وسلې په کورنیو کې شته دي، کورنۍ غړي د دغو وسلو په استعمال باندې نه پوهېږي، حتی د خپلو منځو کې مشکلات سره جوړوي، ټولنې ته مشکلات جوړوي. نو په راټولولو کې د کورنیو چارو وزارت څه پلان لري؟
اول خو زمونږ خواهش د ټولو کورنیو څخه دا ده چې هغوی صلاح استفاده کړي، یو د یو ضرورت په اساس کولای شي چې کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړي. مونږ د طرزالعمل په اساس ګورو چې هغوی آیا په دغه طرزالعمل کې شامل دي، د قانون پر بنسټ مونږ کولای شو چې هغوی ته صلاح ورکړو. مونږ غواړو چې هر څوک چې صلاح استفاده کړي د یو قانون او معیار په اساس یو مطابقت باید ولري، او مونږ د هغه د قانون په مطابقت هغوی ته جواز ورکوو. مونږ ډېر یو ښه تسهیلات برابر کړي دي د کورنیو چارو وزارت سیستمونو کې. دغه پروسې ډېر یو ټولنې پروسه وو، څوک چې غوښتل یو جواز واخلي د سلا جواز اخلی تقریبا شل پنځه ویش پروسی هغه باید اتای کوله چې اوس دغه ستونزې حلوي. د هر څوک د قانون په اساس وغواړي سند واخلي، د جواز د اصله واخلي، په یو ورځ پنځه پروسی کوله چې تای کی مونږه هغه تحصیلات هغوی ته برابر کړي دي. د مونږه خواهش دا ده چې د مخکې له دې چې مونږه متوجه سو یو چاته غیر مسؤوله کولای شي چې مراجعه وکړي، په یو مشروع ډول سره مونږ هغوی سره تفاهم کوو، هغوی ته جواز ورکوو.
ډېره زیاته مننه کوو آریان صاحب، کور ودان.
خیر اوسې، مننه ژوندی.
درنو دوستانو، داو د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښکې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام، خدای متوده او خوشاله لره. په ژمي کې له هر څه نه تودې جامې او توده کوټه خوند کوي، خو چې لرګي، سکاره، ګاز او یا هم برق وي، دلته خدای هر څه د سړی په سر دی. نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولای شي او نه ځان، ټول ژمي له سړو ریګ دي. او دا دعاوي کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا، خدای مو په نسمه مړوه، خدای مو د مونږ له زړه خبر کا. د خبرونه په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو.
السلام علیکم، اوس واورې څو ګډوډ خبرونه.
لند خبرونه دغه دی:
تیر ورځم څو زره بیکار په هونتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو.
دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین وویل چې سکال به افغانستان خطرقی وکړي، ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی.
د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي.
او وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زومله پوهنتون خلاصیږي. د خبرونو توصیل.
بی خبره آژانس خبر راکوي چې تیر ورځ هم څو زره بیکاره پوهنتوني ځوانانو ته کار پیدا نشو. د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته. ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی، دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه، ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده.
د در په دراجانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین نوویل چې سکال به افغانستان خطرقی وکړي، ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی. خبر زیاتوي چې ځوان وزیران ځوان هیلې او ځوان ارمانونه لري، همدارنګه انرژي هم زیاته او ځوانه وي. خدا چې تجربه نه لري پروا نه کوي، ځکه هغه د تجربه وختونه تیر شوي او اوس ټول کارونه بې تجربې خلک کوي. نو ځکه هیواد په هر څه کې د شا لخوا اول نمره وي. د ترقی د چارو ماهرین باور لري کچار همداسې به تجربه کسان مخته یوسی نو لري نه د چهواد بل ټول نړینا ګړندې روان وي خوشاته
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوی چې د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي. خبر زیاتوي چې د زړو او لکار لویدلو وسلو په دایک ټولولو میلیونونه ډالره مصرف شول خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړې نه دي، ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خخې کړې دي چې راویستل یې ډیر وخت غواړي، نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو. خو دایک ټولوونکي اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هیواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي. د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دایک ټولوونکي په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دایک ته مرسته ورکوونکي ادارې امیدواره ساتي، کنه د دایک رواج بیخي له منځه تللی دی.
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پو ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنتون خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زوم له پوهنتون خلاص او مقرر شي نو بیا به لکه د نورو مهمو پوستونو غوندې دا هم اعلان شي او په ډیرو سادهګانو به د ریاست خیال پلوونه ووهي. د حکومتي لوړو پوستونو اعلان ښه دی، ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پلو ووهي، ځکه چې له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته هڅوي. خبرونه خلاص په خلاص.
اوس په ښوونځیو کې زیاتره وخت د فلمونو کیسې کېږي، لکه داسې
خاخه د دې لپاره ووهله
تینا لږ ورو خاندئ چې اوس به مو بیا استاد سر ته درېدلي وي.
شادي، تاسې د کوم فلم قصه کوئ؟
موږ د میتیر دیوانه هو.
دا کوم فلم دی؟
نوی جوړ شوی، ډېره عاشقانه کیسه لري.
څه ډول؟
مثلا جلیل هلک سره د کوره تښتي او یو لاری کلی ته ځي او هلته پټیږي، خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه.
ښه،
او بیا د فلم هلک جنگ ورسره وکړي او بدماش ووهي، اخرې بدماش ملګری شي خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لاری کلی سوناپور ته تللي دي.
بیا هغوی هم پسې ورځي؟
هو، خو کله چې دوی ورشي دوی له سوناپور نه پالامپور ته وتښتي.
غلی شیا، څوک به پرونی درس په لنډ ډول تشریح کړي؟
زه صاحب.
وی وایه
صاحب، کله چې امرشپوري د عمر خان د نیولو لپاره په کلي کې حمله وکړي او بشمیره نارینه او ښځې ووژني نو ناڅاپه عمر خان له خپلو کسانو سره پیرا شي او د امرشپوري لښکر راتاو کړي. دا وها هغه وها ډز غراب جوړ شي، نو اخر چې امرشپوري یوازې پاتې شي نو پښه په آس واړوي او پر مخ وتښتي.
شازي، دا ته څه وایې؟ د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوي؟
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي. استاد یې رښتیا وایي. شازی، تو وایې چې عمر خان کامیابیږي که نه؟
غلی شئ، دغه فلمونه له کاره ایستلی یې.
استاد، سبا ته یې سی ډي درته راوړم، ډېر ښه فلم دی، ته یې یو ځل وګوره.
هلک یې په اخر کې کامیابیږي که نه؟
او صاحب، خو په اخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې یې مړندېږي.
ښه ښه، دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سی ډي حتمي راوړي. د فلم جلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوډ شوی دی، ټوله پاچایي هم دې ته پاتې شوه.
مکړی
خیریت خو څنګه زه راغوښتم؟
سوتن کنزل ماران مې پکارو، ما ویل خیراته پیدا کې.
چا ته کنزا پی کوي؟
مخالفینو ته. ما ویل چې په فیسبوک کې خلکو ته کنزا وکي.
ولی کنزل ماران خو مو ډیر درلوده، د انتخاباتو په وخت کې مو ډیر زیات ونیول.
هو غواړم دا ځل داسې کسان وي چې خلکو ته د مور خور کنزل وکي، او یا هم له دې نه هم بدې ردې ورته ووایي.
دا کار خو هغو نور هم کوو.
کوه، خو هغوی پیسې ډېرې غوښتې. غواړم دا پارزانه ونیسم.
مثلا په څو؟
مثلا د یو کنزلو کمنټ لپاره 15 افغانۍ.
دا خو ډېر ارزانه دی.
نه دی ارزانه، اوس ډېرو کنزاو ته اړتیا ده، ځکه په موږ انتقادونه ورځ په ورځ ډېرېږي. نو باید موږ هم کنزل ډېر کړو چې د خلکو خولې بندې شي.
ښه، نو څو تنه ونیسو؟
800 خو دی.
پخوانی هم شته کنه؟
هو، خو هغوی په کمنټ هماغه 80 افغانۍ اخلي. هغوی بیا دا ښېګڼه لري چې کنزل منطقي او پرته له کنزلو څه نورې احساساتي خبرې هم ورسره وي.
سمه ده، زه به یې پیدا کړم.
پیدا یې کړه، هر سړی کولی شي په نورو نومونو څو نورې ایډیاګانې هم جوړې کړي. په دې ډول به یې ګټه هم ډېره شي.
نو په بل ډول دا کار نشو کولای؟
نه، د دې خلکو د خلو بندولو یوازینۍ لار همدغه پوچ کنزل دي. له کنزلو پرته باید څه نورې ټاپې هم پرې ووهو. د ټاپو لپاره هم مطالب خوښ کړئ.
سمه ده، داسې وګڼه چې څو ورځې وروسته به فیسبوک ټول په کنزلو ډک وي. چا چې د موږ په خلاف خوله چوله کړي وي، نو کم تر کمه به 2000 کنزل ورته شوي وي.
او څو د جاسوسۍ ټاپې به هم پرې وهل شوي وي.
فیسبوک دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی به او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
نره نره خوگیگی زلم نره 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 خوگیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی
نرے نرے خوگی گی نرے نرے